د طالبانو حکومت په ایران کې د افغانانو لپاره د پاسپورټونو بیې راکمې کړې دي. په تهران کې افغان سفارت پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼې د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي، د لوی مشر د هدایت پر بنسټ او په ایران کې د افغانانو ستونزو ته په پام د پاسپورټ بیا له $100 $50 ته راکته شوې ده. په خبرتیا کې راغلي چې له دې وروسته په ایران کې میشت افغانان کولای شي په نوي بیې خپل پاسپورټونه ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې د ایران حکومت په وروستیو څو اونیو کې په زرهاو افغانان په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړي دي. په قزاقستان کې د طالبانو د حکومت سرپرست سفیر محمد الرحمن د افغانستان لپاره د هیواد له ځانګړي استازي یرکین توکوموف سره کتلې دي. په قزاقستان کې افغان سفارت پرون وخته د خبر پاڼې په خبرولو سره د دې کتنې خبر ورکړی دی. په خبر پاڼې کې راغلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د پانګونې د فرصتونو، د کډوالو وضعیت، وروستیو سیلابونو او کارموندنې په اړه خبرې ترې کړې دي. وړاندې د توکوموف په حواله راغلي چې قزاقستان له افغانستان سره د سیاسي، اقتصادي او کلتوري برخو کې همکاري ته چمتو دی. که څه هم د قزاقستان حکومت طالبان په رسمیت نه پیژني، خو نږدې اړیکې ورسره پالي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره د آسیان سرمشري په څنډه کې کتلې دي. د کتنې په تاسو حال کې د شاد امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په اوکران کې د جګړې له دوام نه خوښتي او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې په اړه په بې معنا څرګندونو تورن کړی دی. ټرمپ په روسیو کې اوکراین ته د دفاعي وسلو له ورکړې سره موافقه کړې او پر روسي د نویو تحریمونو د وضع کولو په اړه فکر کوي، خو مسکو بیا د ټرمپ په ځواب کې ویلي له واشنگټن سره د خپلو اړیکو رغولو ته دوام ورکوي. روبیو د آسیان په سرمشریزه کې له مالیزیایي چارواکو سره هم کتلي او په سیمه کې د امریکا په ګټو تاکید کړی دی. د آسیان سرمشریزه چې په کلنی ډول د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو مشرانو لخوا جوړیږي، موخې د سیاسي همکاریو سربیره د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، امنیتي او فرهنګي همکاریو رامنځته کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د ملګرو ملتونو پر خپلواکي څیړونکي فرانچسکا البانیزیا چې په فلسطیني سیمو کې د بشري حقونو د نقص په اړه راپور چمتو کړی تحریمونه وضع کوي. روبیو د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې ولیکل، د امریکا او اسرائیلو پر وړاندې د البانیزیا سیاسي او اقتصادي جګړه نوره د زغم نه ده او موږ په ګډه له خپلو مشروع حقونو دفاع کوو. د ایشوټ پریس خبري اژانس راپور له مخې امریکا داسې مهال پر البانیزیا د تحریمونو د وضع کولو پریکړه کوي چې پر ملګرو ملتونو د واشنگټن هغو فشارونو پایله ورنه کړه چې غوښتلې هغه له دندې لرې کړي. ایټالوي فرانچسکا البانیزیا چې د بشري حقونو مدافع وکیل ده، په فلسطین کې د اسرائیلو جګړه نسل وژنه یاده کړې ده. امریکا او اسرائیلو بیا دا تورونه رد کړي دي. تېره اونۍ په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازولۍ یو بیان ورکړ چې په کې د البانیزیا د لرې کېدو غوښتنه شوې وه. په بیان کې البانیزیا د یهودیت او اسرائیلو ضد د سیاسي جګړې له کبله تورنه ده. په بیان کې راغلی و چې البانیزیا تورونه د نسل وژنې په اړه سم نه دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې جګړه پیل شوه. تر اوسه په دې جګړه کې نږدې 6000 فلسطینیان وژل شوي او غزه بشري ناورین سره مخ ده. او روسیې نن سهار د اوکراین پر پلازمېنه کیف د بیپلوټ الوتکو توغندي وبریدونه کړي. اوکراین چارواکي وایي د بیپلوټ الوتکو پاتشونو په څو سیمو کې اوربل کړی دی. د راپورونو له مخې دوه کسان ټپیان شوي او د اوکراین په ډېرو ښارونو کې د خطر زنګونه وهل شوي دي. اوکراین یو ځل بیا د روسیې د هوایي بریدونو پر وړاندې له خپلو لویدیځو متحدانو د دفاعي وسلو غوښتنه کړې ده. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. له پاکستان او ایران ورخوا چې دغه دواړه هیوادونه افغان کډوال له خپلې خاورې باسي، اوس تاجکستان افغان کډوالو ته 15 ورځې وخت ورکړی چې باید په هیواد پرېږدي. دا چې په دغه هیواد کې څومره افغان کډوال ژوند کوي او درېمو هیوادونو ته یې څومره په تمه دي وړاندې به دفاع په پور کې وایي. له دې سربېره دا به هم سره واورئ چې ملګرو ملتونو له څو ورځو چوپتیا وروسته د روسیې لخوا د طالبانو د رسمیت پېژندلو په اړه خپل موقف روښانه کړو. دا چې د دې موقف څه دی په اړه به هم درته چوپتیا ولرو. خو څه به هم ورشو چې د ګرمۍ په زیات کېدو سره د یخ فابریکو کې خلکو ته د کار زمینه برابره شوې.
موږ سره پهلن کارخانه کې دلته ته نه لمپرې وی او د کارخانه نه بهر چي دي حالته تقریبا لاس پنځه لاس نه تقریبا شل پنځه ویش کورنۍ ته نور ته نه پکا رسیدل
باندې په دې اړه هم د جزئیات لروشه اتل د افغانستان ملي ګډه خو د ساتنې لپاره یې خلک کار کوي. چې په جرمني کې افغان کډوال د کانه د ملي ګټه د ساتنې لپاره څه کوي او څومره لاسته راوړنې په دې برخه کې درلودلې دي په دې اړه به هم د تجهیزاتو لرو نور مطالب وشته متیا وغواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زه فریده سیالم او په تخنیکی چارو کې سره محمود سیا منصوري دی. په تاجکستان کې یو شمیر افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا ورته په شفاهي ډول خبرداری ورکړل شوی دی چې په 15 ورځو کې دننه باید دغه هیواد پرېږدي. دوی ازادي راډیو ته وویل د تاجکستان امنیتي ځواکونه د دوی د کورونو دروازو ته ورغلي او په شفاهي ډول یې دا خبرداری ورکړی دی. ځینې بیا دا یاده هم کوي چې د دوی د کورنۍ غړي په دې وروستیو کې پرته له دې چې له مخکې کوم خبرداری ورکړل شوی وي له تاجکستان شړل شوی دی.
په تاجکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا ورته په شفاهي ډول خبرداری ورکړل شوی چې د 15 ورځو دننه باید له دغه هیواد ووځي. له دوی څخه یو چې وینو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې اچي د غږ د بدلولو په شرط د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې قانوني اسناد لري خو یوه ورځ مخکې د تاجکستان امنیت اړوند کسان د دوی کور ته ورغلي او ورته ویلي چې باید هیواد پرېږدي. دا وایي زموږ د کورونو دروازو ته د امنیت خلک راځي وایي ووځئ که تر 15 ورځو نه ووځئ قانوني چلند به درسره وشي. هیڅ معلوم نه دی دا خبره یې رسمي نه ده اعلان کړې. دلته خو ټول اسناد لري او ناقانونه نشي راتللی ټول ثبت دي. ډېر کسان مقصد هیواد ته د انتقال انتظار باسي. صورت یې هغه افغان کډواله ده چې دوه میاشتې مخکې په تاجکستان کې تر 4 کلنې استوګنې وروسته کاناډا ته لیږدول شوې دي. ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ غړي لا هم په تاجکستان کې دي او په تمه دي چې د کیس پړاوونه بشپړ شي خو په خبرې د کورنۍ نارینه غړي په دې وروستیو کې سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل افغانستان ته شړل شوې دي.
مردهای خانواده دیپورت شدن در حالی که اطفال
دوایی د کورنۍ نارینه مو ویستل شول حال دا چې ښځې ماشومان سپین سرې او سپین ګیری لا هم پاتې دي. د کورنۍ نارینه غړي مو چې ځوانان ول له کار ځایه له کوم دلیل پرته ونیول سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل هیڅ جرم یې نه وکړی پرته له دې چې له کورنۍ سره تماس ونیسي له پولې یې واړول. دا یو ډېر وحشتناک حالت دی. لطفاً په دې برخه کې یو څه وکړئ. د تاجکستان حکومت په دوشنبه کې د افغانستان سفارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یوې معتبرې رسمي سرچینې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو کمیټې یو مسؤول ته منسوب غږیز پیغام ازادي راډیو سره شریک کړی چې پکې ویلي د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیټې مسؤولان د تاجکستان ملي امنیت ریاست ته غوښتل شوي او ورته ویل شوي چې له نن ورځې څخه دې ټول افغان کډوالو ته وویل شي چې 15 ورځو کې دا هیواد پرېږدي. دغه پیغام کې چې د افغان کډوالو په واتساپ ګروپ کې هم خپور شوی دا شخص له کډوالو غواړي چې ژر تر ژره خپلې توکي ټول کړي او د وټلو چمتووالی ونیسي کنه نو له سخت چلند سره به مخ شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مخکې ویلي و چې تاجکستان د روان کال د خبرګولې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې 48 افغان کډوال د شیرخان بندر له لارې اخراج کړي دي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې له دې ډلې شپږ دشتنو د تاجکستان د اقامت اسناد لرل 12 نور د قانوني پاسپورت او ویزې درلودونکي ول او د دغه جبري اخراج څرګند دلیل هم نه ښودل شوی. تاجکستان د افغانستان ګاونډی هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوري سم تر سقوط وروسته زرګونه افغانانو لکه خبریالانو د مدني ټولنې فعالانو او پخواني دولتي کارکوونکو ورته پناه یووړه. د ملګرو ملتونو د 2013 کال د وروستیو شمیرو له مخې په تاجکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو شمېر شاوخوا 10 تنه ښودل شوی. ویل کېږي چې ډېر یې لا هم مقصد هیواد ته د انتقال په تمه دي. افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا د رسمي معلوماتو نشتوالی او وضاحت دوی ډېر اندېښمن کړي او نه پوهېږي چې برخلیک به یې څه شي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو ستلو لړۍ چټکه شوې او هر ورځ په زرګونه کسان افغانستان ته ستنېږي.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سرکوم مستون صدری اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخکخه کلاساتي راډیو نو ری ملګری ملتونه وای د رسول لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پریکړه به په افغانستان کې د دوی د فعالیت تګلارې بدل نه کړي د ملګرو ملتونو د عمومي منشیان سټیفن دوجارک تازه په خبري کانفرنس کې ویلي چې د مسکو او طالبانو ترمنځ دا دوارخیزه مسله ده په همدې حال کې د نړیوالو سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي چې د په رسمیت پیژندل ډېر د روسیا او مسکو د متحدانو د ګټو خوندي کولو په معنا دی او افغانستان لپاره به منفي پایله ولري نور تفصیل په دې راپور کې
د نړیوالې ټولنې له څور ځنۍ چوپتیا وروسته ملګرو ملتونو د روسي لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو د پریکړې پاړه ویلي چې د روسي دا اقدامات به په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت تګلارې بدل نه کړي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیوین دوجارک پرون د جولای په 8مه په خبري کانفرنس کې د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه موضوع وبلله
د وی د رسمیت پیژندلو مسله دوه اړخیزه ده چې څوک یو بل په رسمیت پیژني زموږ لپاره زموږ کار په افغانستان کې د امنیت شورا د دستور تطبیق دی او له بدلون پرته به دوام ولري روسیا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی دی د جولای په 3مه اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني خو له چین پرته بل هیڅ هیواد د دې پریکړې ملاتړ ونه کړو پاکستان د رواني جولای په 4مه په دې اړه محتاطانه خبرګون وښود او دای د دوه خپلواکو هیوادونو ترمنځ خپلمنځي مسله وبلله طالبان هیله لري چې د سیمې نور هیوادونه به هم د روسیې تر اغیز لاندې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني د نړیوالو چارو یو شمیر پوهان باور لري چې د روسیې د اقدام د افغانستان په پرتله د روسیې او د هغې متحدینو ته تا غټ لري په خواني افغان ډیپلوماټي شکري بارکزي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په اوسنۍ شرایطو کې چې په سیمایزو شخړو کې زیاتواله راغله د روسي د پریکړه د بحران او خطر پیغام دی
افغانستان ګټه پکې نشته خو د طالبانو ګټه شته او دا هغه ګټه ده چې افغانستان به یو بل ناورین سره مخامخ کړي دا ناورین به نه تنها یوازې د افغانستان لپاره خپ پیغام او پایلې ونلري بلکې سیمې لپاره به هم ډېر اندېښنې رامنځته کوي ما په هاند کته هم طالبان نو دوی په لویان په دې باندې خوشاله دي چې د اقلی یو پیاوړی مملکت پرسمه تو پیژنده او تر دې راهدا توریستره پرسمه پیژندنه د روسیې او د روسیې د دوستانو او متحدینو د ګټو خوندیتوب دی
د سیاسي چارو پوه ساقط مرهم په دې باور دی چې روسیا هڅه کوي په دې اقدام سره د سیمې په سیاست کې خپل ځای تثبیت کړي
روسیا وغوښتل چې د طالبان حکومت دوی د خپل د سیاستونو په خوا کې راولي بل موضوع دا ده چې منځنۍ آسیا او روسیا د تروریزم او ترهګرۍ د اړخه په اندېښنه کې دی یعنې د داعش القاعده او ځینې نورو ډلو د هغوی مخنیوی دی د طالبانو په وسیله وکړي
د طالبانو حکومت د روسیې د اقدام زړورتیا بللی خو دې پریکړې پراخه خبرګونونه هم راپارولي د طالبانو ځینو ملاتړیو هرکلی وکړ د بشري حقونو یو شمیر سازمانونو او د طالبانو د پالیسیو منتقدینو د روسیې د اقدام په کلکه غندلې او دای د افغان ښځو په وړاندې د جنسیتي توپیر په برخه کې لاسوهنه او د عدالت او بشري حقونو له اصولو ښکارا سرغړونه بللې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارج بینټ د روسي د دغه پریکړې په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي طالبان باید تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژندل شي چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه یې د پام او تایید وړ پرمختګ نه وي کړی د متحده ایالاتو په ګډون ډېری لویدیځو هیوادونو هم ویلي چې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو او پر ښځو د محدودیتونو له لرې کولو پرته طالبان نشي کولی له نړیوالې ټولنې سره عادي اړیکې ولري دا هغه دلیلونه دي چې په تېرو نږدې څلورو کلونو کې وقت طالبان رسیدلی د دوی حکومت روسي پرته بل هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی له لوري د طالبانو د مشر رهبت الله خونزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د مشر قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر پراخ کورنۍ او نړیوال خبرګونونه راپارولې دي. ملګرو ملتونو ویلي د دوی ویلي د دې ادارې کار ته درناوی لري او له ټولو هیوادونو غوښتنه دي چې دوی هم ورته درناوی وکړي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ بیا د حکم د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو په لور یو لوی ګام بللی دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوري د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د دوی د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم تر ډیره په کور دننه او په نړیواله کچه ستایل شوی. داسې مهال چې د طالبانو حکومت ویلي هیڅ التزام ورته نه لري. ملګرو ملتونو ویلي د دې ادارې کار ته درناوی لري او له ټولو هیوادونو غوښتي چې دوی هم ورته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجارک پرون د جولای باتمه په یو خبري کانفرنس کې ویل دوی د ښځو نجونو د بشري حقوقو د پرلپسي او دوامدار سرغړونو په اړه جدي غږ پورته کړي.
د جرمونو نړیواله محکمه د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه مستقله ده. موږ د دوی خپلواکۍ ته درناوی لرو او له ټولو هیوادونو غوښتنه کوو چې د دوی کار ته درناوی وکړي. د افغانستان په اړه لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ موږ هم له سیاسي اړخه او هم د بشري حقونو په برخه کې د خپلو همکارانو لوري په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقونو پر پرلپسې او دوامدارو سرغړونو باندې جدي او څرګند غږ پورته کړی دی.
د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د آی سی سی دا حکم د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو په لور لوی ګام بللی. نوموړي په خپل اکسپانډ لیکلي چې دا پریکړه ښیي چې د بشري حقونو سرغړونکو لپاره معافیت به دوام ونه لري. خغلی بینټ ویلی هغه هیوادونه چې هڅه کوي د طالبانو رژیم عادي وګڼي د دوی لپاره د نړیوالې جنایي محکمې دا پریکړه څرګند پیغام دی. نوموړی دا خبرې داسې مهال کوي چې تازه روسیې د یوازیني هیواد په توګه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندلو. د بشري حقونو څار سازمان هم د نړیوالې جنایي محکمې د حکم هرکلی کړی او ویلي دي نړیواله ټولنه باید د افغانستان او نورو هیوادونو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د حکمونو ملاتړ وکړي. د دغه سازمان د نړیوال عدالت څانګې مشري لیز ایونز په یو بیان کې چې د بشري حقونو د څار سازمان په اکسپانډ خبر شوی ویلي دا دوه طالب چارواکي د دوی د ځپونکو اقداماتو له امله تعقیبیږي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل دا پریکړه په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو ترسره کوونکو سره د حساب کولو په لور مهم ګام بللی. دغه سازمان په یو بیان کې چې پر اکسپانډ خبر شوی ویلي جنسیتي اپارتاید باید د نړیوالو قوانینو تر چتر لاندې رسمي جرم وپیژندل شي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی دغه اقدام د افغان ښځو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم او تاریخي ګام بللی. کچوم د طالبانو حکومت دغه پریکړه په خبرګون کې ویلي چې نړیواله جنایي محکمه پر رسمیت نه پیژني او ادعا کوي چې دوی په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړي. خو د ملي مقاومت په نوم د طالبانو مخالف وسلواله جبهه د دې پریکړه هرکلی کړي او غوښتنه کوي چې پر طالبانو د لانور سخت نړیوال بندیزونه ولګول شي. د شنبهای ارغوانی په نوم د ښځو د حقونو ملاتړ بنسټ هم په یو اعلامیه کې دغه پریکړه ستایلې او له یادې محکمې غوښتي چې د نورو لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو حکمونه هم صادر کړي. د بشري حقوقو د فعالانو اتحاد په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې دا پریکړه د باوري او مستندو شواهدو پر بنسټ شوی چې د جنگي مجرمینو او د بشري حقوقو د سرغړونکو لپاره د معافیت د پای ته رسیدو معنی لري. د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان هم د آی سی سی د وروستي پریکړې هرکلی کوي. د افغانستان د ښځو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل کڅوم په اوس وخت کې د دې پریکړې عملي کول سخت دي خو په خبرې په وګد محل کې د ښځو د ځپلو مخه نیسي.
کچان د دې حکم عملي کول په افغانستان کې د یادې محکمې د نه موجودیت او له نړیوالې ټولنې سره د طالبان حکومت د همکارۍ د نه لرلو له امله ستونزمن دی، خو له سیاسي او حقوقي اړخه یوه مهمه پریکړه ده چې نړۍ ته یادوي چې د ښځو په وړاندې جرمونه په نړیواله کچه د تعقیب وړ دي او نه یوازې د طالبانو مشران بلکې په نړۍ کې هر څوک چې په جرمونو کې ښکېل دي مسؤلیت نه لري او بالاخره دا ظلمونه د پای ته رسېدو وړ دي.
د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه د جولای 8 د طالبانو د مشر او د طالبانو د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکمونه صادر کړل. دې محکمې ویلي داسې مواجه دلایل شته چې خی دي دواړو کسانو د بشریت پر ضد جرمونو کې چې د جنسیتي او سیاسي دلایلو لمخې د زورونې بڼه لري رول لوبولې. د محکمې په حکم کې راغلي د روم د تګلارې یا اساسنامې د اومې مادې له مخې د ښځو نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي یا سیاسي دلایلو له مخې سیستماتیکي ځورونې د بشریت پر ضد جرم بلل کیږي. محکمې ویلي دغه ډول ځورونې د 2021 کال د اګست له 15 په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د هغو نجونو ښځو او نورو کسانو پر وړاندې شوي چې د طالبانو له جنسیتي پالیسیو سره مخالفت درلود او دغه راز د ښځو نجونو ملاتړ یې ګڼل کېدل.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ خاګ لازادې رادیو نو ریوس کوله شی زموږ پروګرامونه خبرونه تاسو د رادیو فاز انګړی اپلیکیشن چې تاسو د رادیو پر ویب پاڼه چې پته یې زادې رادیو ډاٹ کام دالته مندلای شی او زموږ خبرونه په څلور ساعت اوریدلای شی. همدارنګه کولای شی چې موږ په ټولنیزو پاڼو فیسبوک ټویټر یوټیوب همدارنګه واتس اپ ګروپونو او ټلګرام او انسټاګرام کې هم پیدا کړی. په جرمنی کې د افغانیک په نوم د افغانانو د ادغام او کلتوري پروګرامونو وړاندې کولو دفتر د سشنبې په مخام د ملي اتڼ د یو هنري پروګرام کوربه و. دا پروګرام چې په بن ښار کې جوړ شوی و د ملي اتڼ لسګونو مینهوالو پکې ګډون کړی و. د افغانیک دفتر مشر ډاکټر احیا وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام له جوړولو ته دوی هدف بهر میشتو افغانانو د نوي نسل ته د ملي اتڼ ښودل او د دغې ملي نڅا پالل دي. د دغه پروګرامونو یو شمېر ګډون کوونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دغه پروګرام څخه خوشاله دي. نور جزئیات په دغه راپور کې اورو چې د اتڼ په ملي ساز پیلېږي.
د جرمنی په بون ښار کې د ملي اتڼ پروګرام. دا پروګرام د سه‌شنبې په ماښام د جولای په اتمه په جرمنی کې د افغاني په نوم د افغانانو د ادغام او کلتوري پروګرامونو وړاندې کولو دفتر لخوا جوړ شوی و چې د مسولینو په خبره د ملي اتڼ لسګونو مینهوالو پکې ګډون کړی و. د افغاني دفتر مشر ډاکټر یحیا وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام له جوړولو د دوی هدف بهر میشتو افغانانو او د دوی نوي نسل ته د ملي اتڼ ښودل او د دغې ملي نڅا پالل و.
دلته د بهر میشتو افغانانو د پاره او هم د موخ د نوی نسل د پاره لکه موخ چې د ژبې کورسونه لرو چې د موخ ژبه زده کا لکه چې موخ د افغانستان په اکلا سیمینارونه لرو چې د افغانستان په اکلا معلومات ترلاسه کا همداسې موخ غواړو هدف مو دغه دی چې د افغانستان د بډایه کلتور یاو جوز یاو برخه چې اتان دی هغوی ته وخیو تشویق کو چې هغه وپالی.
د دغه پروګرام یو شمیر ګډونکوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې د داشن پروګرامونو هرکلی وکړ او دوام یې وغوښت. دوی وایي ملي اتڼ د افغانانو د هر مفر او پروګرام ډول دی. یو ګډونوال داود قادری ازادي راډیو ته وویل
اتن د افغانانو یو ملي کلتور دی او دا په ټولو قشرونو او په ټولو قومونو کې دا یو رواج دی او خلک خوښوي او په ټولو مراسمو کې خوښوي سپو ودونو کې سپو میلو کې او سپو خصوصي محفلونو کې او سپو حجرو کې او سپو دیرو کې دا حتما اجرا کوي.
یو بل ګډونوال لیکوال او ژورنالیست محمد ابراهیم سپیشلی هم ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ یو ملي نقشه ده، دا زموږ د فعالیتو نقشه ده، دا زموږ د یووالي نقشه ده او دا موږ نه راشي چې افغانان د خوشحال خلک نه دي. د زموږ د کلتور څرګندونه کوي نو په دې هیله یم چې دغه لړۍ دوامدار وساتل شي.
اتن د افغانستان ملي نڅا ده چې له ډېرې اوږدې مودې راهیسې د دغه هیواد د خلکو د کلتور یوه برخه ګرځېدلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی دی خو مخکې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی. داسې مهال چې اتن د موسیقي لالاتو سره کیږي او لکه څنګه چې مخکې په دې جمهوري نظام او نورو نظامونو کې به د شخصي محفلونو تر څنګ په بیلابیلو رسمي پروګرامونو کې په پراخ او ښکاره ډول کېده نشته خو ممکن د خوښیو په ځینو کورنیو محفلونو کې او په پټه لا هم وشي خو له افغانستانه بهر له هم د خوښۍ په بیلابیلو محفلونو، ځینې رسمي غونډو او فیستیوالونو کې د پخوا په شان د نارینه وو او هم د ښځو لخوا ترسره کیږي. ملي اتر نه یوازې افغانان بلکې ډیری بهرنیان هم پیژني او خوښوي. د امریکا متحده ایالاتو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په درسي نصاب کې هم شامل شوی دی. د دې پوهنتون د نڅا څانګې مشر مایکل سټنیچ هغه مهال رسنیو ته ویلي وو چې د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتڼ د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامله کړې ده. د جمهوري نظام د اطلاعات او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږه کلاساته رادیو نوري اوس کولای شئ زموږ پروګرامونه تاسو د رادیو په ځانګړي اپلیکیشن چې تاسو د رادیو پر وې پانه موندل شئ او پته یې ازادي رادیو ډاٹ کام ده هلته لاړ شئ. زموږ ځانګړي اپلیکیشن در سره ډاونلوډ کړئ او زموږ خبرونه په کې څلرش ساته واورئ. د دې سربېره پر ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، همدارنګه واتس اپ ګروپونو، انسټاګرام او د ټلګرام په چینلونو هم زموږ پورونه اوریدلې کتلې او لوستلې شي. اوسمرز خوست ولایت د نور سیمو په شان خوست کې هم د ګرمۍ په ډېر دو سره د یخ جوړولو د کارخونو تولید ډېر شوی او یو شمېر خلک ته خلکو ته پکې د کار زمينه هم برابره شوې ده. د کارخونی کڅه هم وړید، خو بیا هم په هر وړه کارخونه کې شاوخوا شلو کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. د شې له داخلار څومره خلک یې ترلاسه کوي په دې راپور کې اورو.
په خوست کې کلیوي خود ګرمۍ ډېرې دو او د امکاناتو کمښت ډېر شمېر خلکو ته ستونزې جوړې کړې، خو بل لوري ته ورسره د یخ جوړولو او یخ خرڅولو کاروبار ښه شوی دی. د یخ جوړولو د کارخونو مالکان وایي د ګرمۍ په ډېرې دو سره د تولید کچه درې برابره ډېره کړې او د کارګرو شمېر هم زیات شوی دی. په خوست کې د یخ جوړولو د وی کارخونې مالک محبت شاه مشال روډي ته وویل
کاروبار مو تقریبا اته کال کېږي، نه کال چې موږ دا کاروبار کې بوخت یو. کاروبار مو اوس ډېر خدای ډېر خروند دی، ځکه دا موږ کارخانه چې د سیزنی دو په دا سیزن کې خیخ وځي. موږ سره په لن کارخانه کې دلته ته نه لمپرې وي او د کارخانه نه بهر چې دی هلته تقریبا لاس پنځه لاس وینې تقریبا شل پنځه ویش کورنۍ ته نور ته نه پکا رسیږي. دلته
بلوری ته هغه شمیر کارګر چې د یو خود کارخونو په ګډون هر تولیدي مرکز کې کار کوي، د ته خوښ دي چې په خپل ځای کې لږ او زیات ورته د کار زمينه برابر شوي. یو تن کارګر حکمت الله وویل
تقریبا دوه درې کال کېږي چې دلته کار کوم په دې کارخانه کې. کورنۍ په مل ملس بولس نه پر دا او ډیر کافي دا موږ ته کافي کار راکوي، دومره کافي گزاره پر روانه ده. پر اروپا کې د خلکو نه موږ داخله چې دلته کارخانه شرکتونه جوړ کړي او د ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي.
خوست د زدرانو او منګلو په لور کې یو شمیر سړي ملری چې خلک یې ژمنه واوري ذخیره کوي او بیا یې د خرڅانه لپاره کلی او خاورم توړي. خودی یې خود کارخونه مالکان وایي واور ډیره نه پیدا کیږي، نو ډیره خلک هم دې یخونه استفاده کوي. یو بل کارګر ساتارخان وایي
واور دا ډیره نه پیدا کیږي، یوازې موټر وی هغه دار محدود ځایونه کې یخ دې په هر ځای کې پیدا کیږي، هر ځای کې غوي
بلوری ته د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین هم له پانګوالو غواړي چې په دې ځای کې د پانګونې لپاره لشته امکاناتو ګټه پورته کړي او د ځان د ګټې سربیره خپل هیوادوالو ته دایمي کاري زمینې برابرې کړي. د صنعت او سوداګرۍ ادارې یو استازي عبدالله عابد وویل
پانګوال کلای شي چې د خپلې فابریکې پوره ماشینري بې ګمرکه سل فیصد ګمرک دته مکیږي. د فابریکې پوره چې کوم خام مواد وړي هغه مواد کې څلور فیصد تحفیف وتر چې یو فیصد ګمرک پیغې نه وخستل کېږي. دغه جواز په اساس د اکرای شي چې تجارتي پاسپورت د تا په کومه موده کې هم توزیع شي. او یو بل ښېګړې دا ده چې دوی ته صنعتي برېښنا ورکول کېږي. صنعتي برېښنا شپږ اعشاریه پنځه یو افغانۍ قیمت لري.
په خوست کې د صنعت او پانګونې ادارې مسؤلین زیاتوي په دې ولایت کې درې سوه دېرش هغه فابریکې او کارخونې فعال دي چې د فعالیت رسمي جوازونه ترلاسه کړي او په دې فابریکو او کارخونو کې شاوخوا اووه زره کارګرو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. په خوست کې چې برېښنا او د اوبو د سړولو امکانات لږ دي، عموما خلک له یخو او یو شمېر خلک بیا له طبیعي واورې ګټه پورته کوي. خو په وروستیو کې
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقوقو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار دي په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي، او دا مسله د دې سبب کېږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونو منځ ته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړلای چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالي ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی. طبعا کورنیو کې تاوتریخوالی وسی، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بین نه ځي.
بله، د خلمان ځدی اتمن په کورنۍ کې ماشومان څه دلته د ماشومان حق څومره تر په لاندې کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال هم شي په مخ کې کیږي.
کورنیو کې تاوتریخوالی اصلي قرباني دي ماشومان، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دیتا آماده ده او خودو بند بد تاثیر نکی، از ذکر چه دوی اغا کم فیزیکی لوازی نه چه ده، فیزیکی حالت چه ده، دوی توان دیر ده. خودو تا دیر سخت مشکل او سخت زیان چی وینی اغا ماشومان ده. تحقیقات چه خود دلی ده ماشومان ده شپک میشتی نه نه دوی هر چه چه زدکی اغا لمور پلار زدکی. نکه چه تا پا مور پلار مینس کې تاوتریخوالی وسی یا په چی غږ باندې خبرې وسی یا په بد الفاظ باندې خبرې وسی، نو په دو باندې ډېر غټ اغیز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسی د پلار او د مور تر منځ، نو دغه دو باندې منفي اغیز لري، د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډېر غټ او منفي تاثیر لري.
معمولا کوم مسایل په کورنۍ کې جار جنجال لامل ګرځي دلای سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه دوه ارادې دي چې مختلف ارادې دي چې هغوی کم وخت کېږي چې سره یوځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشکله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کیدای شي ډیره وړه خبره د دوه ترمنځ سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوړي. لکه د کوای شو چې وایي چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د ترشوالي او د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کیدای شي په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چی څه تک اقاده. مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته که میرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپلواک صاحب، کرا شو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامن کړي او آرام فضا ولري؟
دی یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع پدې کې دا ده چې ماشومان او پښتون کې باید دوی په ډېر احتیاط سره قدم واخلي. کچېرې کوم جنجال د دوه په منځ کې ووسی، نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیاته صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته. نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه، سالمه تربیه او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکي، نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کمه شخړه چې دي دا په ډیر منظم شکل او په ډیر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو د ماشومان دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکاندي، څومره به عقده او په کور کې جنجال نورم زیات شي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتی کیږي ځکه د جامعې اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو پوهشه چې جامعه سالمه ده. که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. اېده منفي اغیزه اتنا په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي، نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنگ کوي، هغه به همیشه په قاري، هغه به همیشه استرس لري، او هغه به یا د جامعې نه ډېر متنفره شخص اوسي.
خپلواک تر ډېره جای لیدل کېږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کېږي. دا یو کس وي، دا یا رواني مشکل لري یا عقدایي مشکل لري، هغه آرامه فضا نه خوښیږي، دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې دي چې په دې شکل باندې کوای شي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي، لکه مشاورین دي چې مشاورینو ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړي دي اصلي کله شي چې زده کړي وکړي په دې بحثو کې، تر څو وکولیږي چې د خپل هغه کوم عقدایي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډیره سالمه وجه باندې ووزي. که چېرته له دنه ونه ووزي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوی ته ډېر سخت ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان، ملګري، دا کسان څومره مرسته کولی شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دې سم نه دي، ټوله کورنۍ دې ته جارو جنجال پکې جوړ کړی؟
موږ خو د شرعي لحاظ نه، له شرعي لحاظ نه موږ ته توصیه داسې شوې ده که چېرته د یو ښځې او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کېږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه، دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي، تر څو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپله شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته ورسره وي. خپله شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دی څه کولی شي؟
خو باید خپله، ځکه هر څوک دننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر اوسي هغه دقیقي چې هغه زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم په داسې یو فامیل کې غټ شوی چې په هغه فامیل کې همیشه جنګ تاوتریخوالی د دوی د مور او د پلار ترمنځ اوسي، نو هغه ځکه ده چې د راضي ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی بېرته تربیه ډېره زیاته سخته او مشکل ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنۍ کې کیږي، لکه څنګه تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبت اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي، مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي، دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده، دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کولای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه؟ که چېرته دوی ته وضعیت څه چې نه، د منګه کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګه کم فکر چې ده یو بل سره په ټکر کې ده، نو همغه له خاطره شریعت او قوانینو وضعي قوانینو دا داسې تعریف کړی ده چې نامزاتي هغه دوره ده چې هر یو شخص کولی شي چې هغه فسخ کړي. نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې اوسي، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغوی هم په جنجال کې اوسي او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې اوسي، نو دا ډېره اړینه خبره ده چې باید خپل درک په اوله مرحله کې وکړي. که چېرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي او هماغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نورې ناخوالې منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نه ږدي چې که دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زوره مخکې بیایي د خلکو لپاره، د دود دستورې دغو مسایلو لپاره. آیا دا به مهم وي چې یو څوک آرامه ژوند په خپل کور کې ولري او که دې ته ډېر ارزښت ورکړه چې موږ دود دستور و کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي. دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه، هغوی په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي. لکه په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دو ته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې که تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ. راځئ تاسو ژوند یو دفعه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د ژوند خرابوي. په زور باندې چا پاچایی نه ده کړی او په زور باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
بله خپلواک صاحب، که راسو له مسلکي اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی؟ د دې اساسي بشري حق دی دا چې دا باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر. نو هغه کمی اسانتیاوې چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې اوسي. که چېرته په یو کور کې تاوتریخوالی اوسي، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینه ځي او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دي. ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې د سړي سر خوندي وسي، امنیت دا ده چې سړي ذهن هم خوندي وسي، امنیت دا ده چې د سړي خوب هم صحیح وسي، امنیت دا ده چې د سړي ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډېره مسؤوله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټولو لپاره چې خوشحاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
بله کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبیعي خبره ده چې دوی به بېلابېلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلی، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بېرته پاتې چې ټوله ورځ دوی په کورنۍ جنجالو کې اختای.
اصلي عامل همدغه د کورنۍ او شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کی او دی هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات صحیح رسیدګي وکړي. په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي، هغوی همیشه سلوک داسي چې دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو هغوی دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي. طبعاً چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی، ځکه دوی پلار مور د دوی په مخ کې اول راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، بعد راځي جامعه دوی ته د جامعې نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع اساسی شکل باندې پیدا کی. دوی د هغه وخت د ډیر وړکی توپ نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کړو. نو د همدغه له خاطره دا ډیر اړینه ده او اصلي علت او عامل هم د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده د جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب، دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا رسو کورنۍ او ته به د تاسو خبرې څه وي چې دوی کله چې یوه کورنۍ تشکیلوي، مشران خپل اولادونه ودونه کوي، دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډېره مهمه خو دلته که کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره کوم مېرمن انتخابوي، نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فامیلي بګراوند څه رقم دی، دوی تیر شوی د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده، دا ډېر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو دسمال راوړي او یو بله جلۍ چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پېژني او نه په خوی خبري، نه یې په پلار خبري، نه یې په مور خبري دا ورته انتخاب شي. او همداسې جلۍ لپاره چې باید یو پوښتنه کې وشي، دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنگ ده ترڅو پښتنه تی وشي چې زه غواړم مثلا تا پلانی الکتا یا پلانی زویتا تا ورکم او تا په نکاح ورته ورکم. صحابه کرام یو ارشوه هغه ده، یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک وخی نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تا ته درکم. دا صحابه کوم ملګری چې دا هغه ورته وایي چې یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم، نو صحابه کرام د غلط دی کوټه جلی چې دا غل لور ده راضی کوټې ته مخ پټي او بیرته وزي. نو دا کم ځوان چې دا صحابه ته وایي چې ما خو د لور نه لیدله، نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلود. هغه وویل کچېته ما الک ولید او خوښ مې شو نو زه به ورته مخ لوڅ کړم، او کچېته ما ولید او خوښ مې نه شو نو زه به مخ ورته لوڅ نه کړم. نو موږ ته لازمه ده چې د اموی په پای قدم باندې قدم کیدو، کچېته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژدنه کوو یا د هغو کور آباده وغلغاړو، نو لازمه ده چې د هغوی نظر واخلو. بل دې چې دو نظر واخیسته، کچېته دو نظر وسی بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلاتو حل لپاره هم لارې را پیدا کړي. او که چېرته دو نظر نه اوسي، د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي یا مور انتخاب کړی اوسي، نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي، کوم شخړې راځي، بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ماته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي، او کوم شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جاګزین شي. او بله اساسي داده چې دغه کوم څوک چې تشکیل د فامیل کې یعنی اولادونه دنیا ته راوړي، نو باید دوی درک چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنه وکړي، مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي، مشورې واخلي، او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلای چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې ترغه ماشوم چې تازه ژوندی نو دا بده کلمه یې په ذهن کې پاتې کیږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده د مور پلار کړنې دي. که مور پلار د ده بده خوله ولري، یعنی دا ښکنځلې وکړي، نو طبعا د ده ماشوم هم به ښکنځلې کوي او هم به بده خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که، نو طبعا د ماشوم هم دا که زده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوک یا د چپېره په واسطه باندې حل کړي. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت کې اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي، یعنی اولادونه نه اوسي، اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار. او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د هغو ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي. بله، ډېره زیاته مننه. فقط
په آخر کې کورنۍ ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه کړي اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنها د دوی ژوند مسله نه ده، دلته د دوی د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تللی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي، او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي. کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تللی ده، شکاک بهي، هغوی به ډارن وي، هغوی به اضطراب لري، هغوی به استرس لري، ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لري، نو د امبی اولادونه به مولري. نو اوس د زغم نه کار واخلي، اوس د خپل دغه اولادونه چې دي چې دوی د زړه ټوټه ده، ابي اقل د دوی په فکر کې دی اوسې د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته اوس یو خدمت وکړي ترڅو دوی په آینده کې د دغه سه مشکلات سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ له تاسو مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومان او د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنیو کې آرام فزان لري. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکو وارث خپلواک. درن دوستانو، دا ودی دیونی دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه تربیه فرزه کی چیاست الله ممال او ملګری.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
غوامې
مال مې ټول مې در بدر له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای چې جوګان
ازادۍ راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مادرا غي دخيان
I'm not afraid.